دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د اگست 24 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې راتلونکي انتخابات، د رسمي رازونو قانون، په پېښور او بوستان کې احتجاج او پر دې سربېره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرنو سرچکی، د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي په هیواد کې به د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه خپله کوي. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. او د واګنر په نوم د روسیې د اجیر ملیشیا مشر په مسکو کې د الوتکې پریوتو په پیښه کې وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوي ته په ځوابي لیک کې کښلي چې له انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. نوموړي لیکلي دي چې که ولسمشر د خپل آئینی واک په کارولو قومي اسمبلی رنګه کړی وای، نو بیا به د انتخاباتو نیټه هم اعلانوله، خو هغه دا کار د وزیر اعظم پر سپارښتنه کړی، نو ځکه د ټول ټاکنو د نیټې اعلانولو واک له انتخاباتي کمیشن سره دی. ولسمشر علوي د اګست پر 9 د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف پر سپارښتنه قومي اسمبلی رنګه کړه. راجا په خپل لیک کې ویلي دي چې پخوا د پاکستان انتخاباتي قانون په 55مه ماده کې راغلي ول چې ولسمشر به انتخاباتو نیټې په اړه له کمیشن سره مشوره کوي، خو په هغه دفعه کې تر بدلون روس اوس دا واک یوازې له کمیشن سره دی. د کمیشن مشر په خپل لیک کې کاږي چې د 2023 کال له برېښنایي سرشمېرنې سره سم یې د نو انتخاباتي حلقو جوړولو پریکړه کړې او غواړي چې د نماندانو او د ګوندونو حقونه خوندي کړي. سکندر سلطان راجا په خط کې زیاته کړې چې کمیشن د انتخابات په اړه خپل دنده په سنجیدګۍ ترسره کوي او د دې لپاره د کړنلارې جوړولو په موخه ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر عارف علوي پرون انتخاباتي کمیشن ته لیک استولی او ورته یې انتخاباتو نیټې ټاکلو لپاره ورسره د ناستې بلنه ورکړې وه. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا تاریخي پېښور پوهنتون له تیرو لسو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دي او د استادانو د تنخواګانو او پینشن لپاره اړینې مالي پانګې نه لري. پرون د احتجاجي مظاهرې پر مهال استادانو پر مټو تورې پټۍ تړلې وې او د خپلو غوښتنو په حق یې شعارونه ورکول. په دې اړه د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر ډاکټر وزیر مشال رډیو ته وویل چې تنخواګانې ورته په وخت نه ورکول کېږي او که متعلقه ادارې ستونزې هوارې نه کړي نو پوهنتون به په دوامداره توګه وتړي.
تا ته حکومت 15% هم نظر کوي نو ته به یونیورسټي څنګه چلی؟ کاري داسې چې د ستمبر تنخواه نشته او که دا تنخواه میلاو نشي نو بیا به چې کوم دی نو موږ مجبوره یو چې موږ به روزو احتجاج ته او دا یونیورسټي به بندېږي، بلکې یونیورسټي روانه ده، کولیپس کېږي.
بلخوا د پېښور پوهنتون ویا نومان خان مشال رډیو ته وویل چې پوهنتون د خپل نظام چلولو لپاره 350 میلیون روپو ته اړتیا لري او د خواست باوجود ورته صوبایي او وفاقي حکومتونه دغه پانګې نه دي ورکړي. د پوهنتون نظامیې د روان کال د مې پر 13 هم د یوې مراسلې له لارې له صوبایي حکومته د 400 میلیون روپو غوښتنه کړې وه. د یادونې وړ ده چې پاکستان تحریک انصاف په تېر حکومت کې د لوړ زده کړو پانګې 12% رقم کړل شوې وې، چې په نتیجه کې یې د پوهنتون بجټ هم د 14 ارب روپو څخه 12 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. په وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې علما او د عثمانزیو جرګې مشران د سیمې په امنیت کې مهم کردار لري، خو باید دوی له وسلوالو سره خپلې اړیکې وشلوي. دا خبرې نوموړي پرون په میرانشاه پریس کلب کې له خبریالانو سره په یوه غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د عثمانزیو جرګه هغه ملکان جرمانه کوي چې په جرګه کې ګډون نه کوي، خو د سیمې امنیت خرابونکو خلاف څه ګام نه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې پر ځمکې عثمانزیو جرګې پر یو سټامپ پیپر په خپله لیکلې فیصله کې ویلي ول چې په غرونو کې ناس وسلوال د دوی ورونه دي او له دوی څخه هم د امن غوښتنه کوي. په هغه پریکړه لیک کې د سیمې امن تر باور کېدو پورې د پولیو مهم او له حکومت سره له جرګو کول هم انکار شوی و. د جرګې او مشر ملک رب نواز وزیر پرون پر ځمکې جرګې ته په خپل وینا کې ول چې د امن پر ځای کول د حکومت ذمہواري ده. بل خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک تیر شپه مشال رډیو ته ویلي چې د عثمانزیو جرګې سره تر اوسه د خبرو دوه پړاوونه شوي دي. په دغه کې حکومتي ډلې د جرګې مشرانو ته ویلي چې دوی د امن لپاره خپل پلان له دوی سره شریک کړي، خو د جرګې مشرانو ورته ویلي چې حکومت دې د سیمې د امن لپاره خپل پلان جوړ کړي. داسې باور دی چې د واګنر په نوم د روسیې د جرم وسلوالو ملیشیې مشر ایوګینی پریکوژن شاید د پلازمینې مسکو په شمال کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوی دی. پریکوژن د اوکراین په جګړه کې د رول لوبولو پر سر یو مهم شخصیت سو، خو په جون کې هغه وخت د بغاوت هڅې په کولو کرملین لړزولی و چې د ملیشیې غړي د مسکو پر لوري خوځېدلی ول. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي دی چې د واګنر ملیشیې یوه شخصي جټ الوتکه چې پکې د عملیې درې غړو په ګډون لس کسان سپارول پرون د تویر سیمې په کوژنکینو کې پرېوتې ده. الوتکه له مسکو څخه سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د پیس کار سوه. د پریکوژن نوم هم د مسافرو په نوم لړ کې شامل و، خو تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی هم په الوتکه کې ناست و او کنه. د فلایټ راډار څلیر په نوم د پروازونو د څار ویبپاڼه ښیي چې د برازیل جوړه امبرایر 650 الوتکه چې له واګنر سره ثبت شوې پرون پر ماښام له راډاره ورکه سوه. چارواکو لا د الوتکې د پرېوتو له عمل په اړه تبصره نه ده کړې، خو د روسیې د هوایي ټرانسپورټ وفاقي یا فدرالي ادارې روسا ویاتسا ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت د پرون ناوخت په بیان کې ویلي دي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکې سپاره ټول کسان مړ شوي دي. او ورسته خبر د کرکټ په اړه درته خبرو. په سریلانکا کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ په دویمه ورځنۍ لوبه کې افغان لوبډلې تر دې دمه په شپږ څلوېښت اوورونو کې د درو لوبغاړو په سوځولو 270 منډې جوړې کړې دي. د درو یو ورځنۍ لوبه په لړۍ کې لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې وه. دا اوتر دیم حاله د مشال لاډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال لاډیو څخه واوریدل. که د خبرونې تر پای را سره مل وای نو دا غ راپورونه اوریدلی سي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. په پاکستان کې د رسمي رازونو قانون لاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نیول شوي دي. دا چې دا ډول قوانین څوک او د څه لپاره جوړوي یو شنونکی په اړه وایي.
دا د 1950 نه دا سلسله روانه ده او په دې واشنګ مشین کې ملټري اسټبلشمنټ ډېر غټ غټ تکلیفونه هغه صفا کړي دي او وینځلي دي.
د پیژور پوهنتون استادانو پرون د تنخواګانو د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی دی. زده کوونکي وای په دا ډول پیښو کې زیاتره وخت زده کوونکي اغیزمن کیږي.
جسی طرف نه کټ ته حکومت طرف نه وتا فاندنګ نه ملاوي ګر یونیورسيټي بیا څه کې یونیورسيټي راځي به په سټوډنټ باندې بوج چي.
د بلوچستان د بوستان سیمې ځای خلکو د کسټم یا ګمرک د رویې پر ضد احتجاج پتوګه د کوچ او ژوب ترمنځ لوی لار لنن سهار تر مازیګر بند کړي و. دا چې لامل یې څو یو ځای مشر پاډ وای
پر دا خانه باندې کوم د کرسم چک پوسټ دی پر دې خپل عمله کوم پرایویټ کتان دی نو خلک بیا راوي ستل ودی درول دا خاص کړ د شت تر شنو کوله.
پر دې سربیره پروان خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو لمشال رادیو سروس. از مشال مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دا غ اپ پلس تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. چې موږ یې داسې لیکو ام ای اس اچ ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو د لومړی موضوع پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویل دي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په ځواب لیک کې ښلي چې له انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. په دې اړه څو شیبې وړاندې زموږ همکار منور شاه په اسلام آباد کې له خبریال او د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبري کړې دي. نوموړي د دې موضوع په اړه داسې تفصیل ورکوي.
د انتخاباتو د کمیشن مشر چې کوم جوابي خط ولسمشر صدر ته لیکلی دی نو په هغه کې خو اولنې دا خبره شوې ده چې د انتخاباتو تاریخ نیټه اوس د ټاکنو د کمیشن ذمہواری ده او په خط کې د هغه ترمیم ذکر کړی دی چې د جون په میاشت کې د انتخاباتو په قانون کې شوی وو او د دغه ترمیم په بنیاد باندې د انتخاباتو نیټه د ټاکلو اختیار د انتخاباتو کمیشن ته ورکړی شوی وو. نو په خط کې یو دغه ته اشاره شوی ده او دغه ترمیم ذکر هم شوی دی. البته په خط کې دا هم ویل شوی دی چې د ترمیم نه وړاندې صدر سره مشوره د انتخاباتو د نیټې په اړه باندې مشوره کول وو، لیکن اوس دغه ترمیم وروستو اختیار اوس الیکشن کمیشن سره دی. او دویم دې ته اشاره شوې ده چې چونکې قومي اسمبلی د وزیر اعظم په مشوره باندې ماته شوې ده، نو د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دی هغه په خط کې لیکلي دي چې کله د وزیر اعظم په مشوره باندې اسمبلی ماته شي نو بیا د تاریخ د انتخاباتو د دوی ذمہاری ده. په دې کې وسره بیا په آئین کې یا په د انتخاباتو په د چکم اکټ دی، قانون دی، دغه حواله هم ورکړی شوی دی. نو بیا په کدام ویل شوی دی چې په دې شرایطو کې د صدر چکم شرایط په خپل لغه خط کې دی ته لیکلیو هغه په دې باندې نه لاگو کیږي. بلې په کې دا خبر هم کړی ده د الیکشن کمیشن په خط کې چې دا وخت د انتخاباتو کمیشن په ملک کې نوې حلقه بندو باندې قومي او صوبایي سملو باندې پاغه کار کې لګیا دي. نو که صدر سره په داسې وخت کې ملاقات وشي نو دا غي نتیجې به ډېرې محدود وي. او بلار شو صدر په خط کې دا لیکلی وو چې د دعوت ورکړو د انتخاباتو کمیشن مشر ته چې لکه پرون خط لیکل شو، نو پرون ورځ د شورو ورځ او نن د زیارت پر ورځ دوه ورځې ورته خولې وی چې د صدر سره ملاقات غواړي. او د صدر په خط کې د آئین د یو آرټیکل حواله ورکړی شوی وا چې کله قومي اسمبلی ماته شي نو دا غي نه روستو بیا په دریو میاشتو کې انتخابات کول وی او د انتخاباتو نیټې لپاره دا د صدر ذمہ داری دا چې هغه نیټه اعلان کړي. صدر پکې دغه اختیار دی چې د سره د انتخاباتو نیټه خبرات لکه هغه د ملاقات خبره ده شوه چې څنګه په خط کې خدا نه دی ویل، انکار نه دی شوی، لیکن د الیکشن کمشنر د چیف الیکشن کمشنر په خط کې دا صدر ته چې صدر چې کم د الیکشن کمشنر ته د ملاقات دعوت ورکړي وو نو د چیف الیکشن کمشنر د خط نه دا خایي چې هغه ملاقات به ونه شي. نو انکار خو د سی ویل، البته په اخر کې دا هم ویل دي چې د چیف الیکشن کمشنر دفتر د صدر احترام لري او په مناسب وخت به په قومي معاملو باندې صدر سره ملاقات هم دا غي احتمال شته، لیکن بهرحال اوس ته مغنن او پرون ملاقات خبره وا
او په دې موضوع او نن او پرون او بیا دا په دې موضوع هغه یو قسم د انکار په معنا کېدای شي. انتخابات خبره کیږي چې په یو میاشت کې بیا په دریو میاشتو کې سملیانو د ماته دونه پاس، نو ستاسو څه خیال دی اوس دغه د حلقه بندیانو او د نوې مردم شماري شوې ده دغه مسلې کې راشي پکې، نو تاسو صحیح نه انتخابات کله کیدونکي دي؟
ګوره انتخابات په اړه باندې خو اوس ډیر شیان واضح دي. یو دا چې کله د نوې حلقه بندو خبر راغله د نوې مردم شمارې په بنیاد باندې، نو الیکشن کمیشن چې کوم هغه نظام الاوقات ورته وایو، ټایم ټیبل ورته وایو، هغه د نوې حلقه بندو کار خو شروع شوی دی. او بلکې په دې کې لیکلي شوی هم دی الیکشن کمیشنر په خط کې نوې حلقه بندو ته اشاره شوی ده، سیاسي جماعتونو سره د انتخاباتو په اړه مشورو ته اشاره شوی ده. او نن ویل شو چې جمعیت العلماء اسلام بنن الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر سره ملاقات کی، ځکه چې د سیاسي ډلې هم د انتخاب د ملاقاتونو لپاره دغه سلسله هم شروع شوه ده. انتخاباتو وړاندې ځکه الیکشن کمشن دا ویلی وو چې د حلقه بندی به تر 14 د دسمبر دغه وخت تخلي، دا غین وروسته به دی بیا د انتخاباتو لپاره هغه شیډیول اعلان کړي. نو کله ته موږ وګورو نو اسمبلی کله ماته شوی وا درې میاشتو کې انتخابات کول لازم وو، نو هغه بیا د اکتوبر په اخر کې یا د نومبر په اورنۍ هفته کې کېدل وو. لیکن اوس چونکې الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې نوې حلقه بندی به د 14 دسمبر پورې مکمل کیږي، دا غین وروسته به نو معنی دا چې دې کال کې خو انتخابات نشته. او ویل کیږي چې امکان دی بیا په راتلونکي کال کې 2023 کال کې یا د فروری یا په مارچ کې نوې انتخابات شروع دا کو تقریبا دا اوس واضح شوی دی.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د منور شاه پښتین ځواب ولې. په پاکستان کې د رسمي رازونو قانون لاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی نیول سوی دي. دا چې دا څه ډول قانون دی، د دې ترمخه سزا څومره ده، او آیا په تیر وختونو کې هم دا قانون د چا پر ضد استعمال شوی که څنګه؟ په دې اړه تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان ضد د نورو مقدمو ترڅنګ د افیشل سیکرټ اکټ 1923 د لاندې هم مقدمه روانه ده. په دغه مقدمه کې د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر شاه محمود قریشی هم نومول شوی چې د اگست په 19مه وفاقي تحقیقاتي ادارې او پولیسو نیولې. افیشل سیکرټ اکټ معنی ملکی خفیه قانون 1923 د 15مې او د 9مې مادې د لاندې دغه مقدمه درج شوی. د قانون 15مه ماده کې لیکل شوی، هر څوک چې قبضه کوي ځینې حساس دستاویزات وي، کوډ معنی خفیه الفاظ وي، پاسورډ وي، یا کومه خاکه منصوبه لیک او یا معلومات وي، او په ممنوع ځایونو کې استعمال کې ښکاری کې، یا دغه تن دغه معلومات او یا شیان د یو غیر متعلقه تن د فائدې لپاره استعمال کې چې په نتیجه کې ریاست د تاوان سره مخ شي، دغه ماده به ور باندې عملي کیږي. په دغه خفیه دستاویزاتو کې سایفر یا په دې مقدمه کې هغه دستاویز کوم چې د عمران خان لخوا تیر کال په مارچ کې په یو جلسه کې شریکوالو ته او ریپورټینګ لورغلی ګڼ شمیر میډیا چینلو ته هم خودل شوی شامل دي. سایفر د سفارتخانو لخوا خپل هیوادونو ته په ځینو خفیه ټکو لیکل کیدونکو دستاویز وي، او د عمران خان په مقدمه کې په هغه تور دي چې هغه دغه دستاویز د دفتر وستلې او غلط استعمال کړو. په شاه محمود قریشی بیا دا تور دي چې د دستاویز په وستلو او غلط استعمال کې د عمران خان سره مرسته کړې وه. ریاستی ادارې او د پی ډی ایم اتحادیان دا وکړي عمران خان د یاد خفیه قانون خلاف ورزی کړي. نو بیا سوال دا دی چې آیا د عمران خان ضد دغه مقدمه خو کوم سیاسي مقصدونه نه لري؟ د مشال رډیو دغه پوښتنه د پیښور خبریال شبیم شاهد داسې جواب کړه.
په عمران خان باندې یا د عمران خان چې کوم پارټ ټایم بلګری دي، په دې باندې چې سوره مقدمه دي، نو دا ټول سیاسي هم دي، په دې باندې فشار جوړول دي په یو طریقہ په بل طریقہ په چا باندې افیشل ملٹری ایک دلان دے خبری کی گی پچا باندے سیویلین کورٹ ترازی دا ٹول دی
پا تیر وقتوں نے کہ دا غشان مقدمی پا زیرنو سیویلین او پوزی تنان ہم چلی دلی ورطا سزاگانی ہم ملاو شوی لکه په مای میاش 2019 کې دا هغه وخت پوز د مطبوعاتو د اداري مشر آصف غفور ویلیو لیفټنن جنرل ریټایر جاوید اقبالی څوار لسکار له بند سده برګیډیر ریټایرډ راجا رضوان او یو سیویلین ډاکټر وسیم اکرم ته د مرګ سزا اورولې. په دغه تنانو تور و چې دوی ګنې خفیه رازونه استلی او جاسوسي کړې و. د دغه قانون د 15مې مادې د درېمې برخې په الف عبارت کې سزا هم لیکل شوې چې تر مخه هر څوک چې ور باندې دغه شان تورونه ثابت شي د مرګ سزا او یا ورته د 44 کالو د بند سزا ورول کیږي. په دغه شان مقدمه کې یو د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک هم د 2021 کال په دسمبر کې 44 کال بند شوه. په هغه هم تور چې بهر ملکی ادارو ته جاسوسي کړو. په خټک د ملکی خفیه قانون او د پوز د قانون 1725 د لاندې دغه تورونه لګیدلی. شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل دغه قانون په ګڼ شمیر مدني فعالانو او یا مزاحمتي سیاستدانانو باندې هم د فشار اچولو لپاره لګیدلې ده.
په ماضي کې چې کوم اکاډمي چلیدلې نو هغه انفرادي وي، هغه لکه د ادریس خټک په موږ واخلو، شمس بنیرۍ واخلو، انفرادي وي. په دې وجه یو خدا چیلنج شوم نه وي، او بلکې چیلنج شوی نو عدالتونه همیشه تن له د ملټری اسټابلیشمنت ډېر تابعداري. دا دغه شان کتا سوګری نو دا د 1900 وختم نه دا سلسله روانه ده، او په دی واشنگ مشین کې ملټری اسټابلیشمنت ډیر غټ غټ کوم دي نو هغه صفا کړی دی او وینځلی دی.
دا انګریزي خبر ټریبیون د 28 اگست یو خبر تر مخه شاه محمود قریشی د پاکستان د خفیه قانون د مقدمو د اوریدنې لپاره خصوصي عدالت کراچۍ ته بوتلو. هغه تل څلور ورځې د پولیسو په حراست کې د ساتلو امر هم شوه. دغه عدالت سره اختیاراتو کې ملزم عدالت ته راوستو، او کوم ملزم به هر هیواد کې وي نو عدالت سره د انټرپول او یا بین الاقوامي پولیسو په واسطه ملک ته راوستو اختیار هم قانون کې شته. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غل مشال ریډیو سخاوري یا خو د پیښور پانتون استادانو پروند تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویلي چې دغه پوهنتون ته د خیبر پښتونخوا حکومت له تیرو لسو کلونو راهیسې فنډونه نه ورکوي. بلخوا د پوهنتون ویاند ویلي چې پوهنتون له مالي ستونزو سره مخامخ دی، او د څو وار غوښتنو باوجود هم صوبایي او وفاقي حکومتونو فنډونه نه دي ورکړي. نور حال عظمت علي شاره کوي.
د پهنتون د استادانو اتحادی پیوټا پوینا چې صوبایي حکومت پهنتون ته لترو لسو کلونو راسي فندونه نه ورکوي او پهنتون د مالی ستونزو سره مخ دی چې لوجي دوی ته تنخواګان هم په وخت نه ورکول کیږي. د پیوټا مشر ډاکټر وزیر مشال ریډیو ته ویل ک د پهنتون انتظامی او د لړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نه کړي نو پهنتون به په مستقل توګه بند کړي.
چې حیرانتیا خبره ده چې تا ته حکومت 15% هم نظر کوي نو ته به یونیورسيټي څنګه چلې؟ نو د دې د لاسا ښکاری داسې چې د ستمبر تنخواه نشته او که دا تنخواه میلاو نشي نو بیا به چې کوم دی نو موږ مجبوره یو چې موږ به روزو احتجاج ته او دا یونیورسيټي به بندېږي بلکې یونیورسيټي روانه ده کولیپس کیږي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي سایل خان مشال ریډیو ته وویل چې کله هم د استادانو د تنخواګانو یا نور معاشي ستونزې راشي نو پوهنتون ورته فیسونه سیوا کړي خو بیا هم ورته زده کړې نه ورکول کیږي.
پېښور یونیورسيټي د مارچ په مهینه کې تقریبا یو نیمه میاشت لپاره بند وه او هغې وجه دا وه چې ملازمینو طرف نه هړتال شوی و. اوس دوباره هغه ملازمین وارننګ ورکوي او یو پریس ریلیز جاری کړی چې کم موږ ته چې کم الاونس دی اضافي 30 یا 35% چې کم موږ ته ملاویږي د ایچ سی طرف نه نو که دا موږ ته یونیورسټي نه راکړي نو موږ به دوباره 1 سپتمبر نه یونیورسټي بندو. ایچ سی طرف نه کټ دی حکومت طرف نه وته فنډنګ نه ملاویږي. یونیورسټي بیا څه کوي؟ یونیورسټي راځي بیا په سټوډنټ باندې بوج اچوي. یونیورسټي بیا سټوډنټ لپاره فیس زیاتوي. یونیورسٹی بیا په سټوډنټ باندې نور چارجز لګی لکه لیبارټری چارج پہ لګی د ریسرچ پہ اضافي چارجز لګی د سیکریسی کې ولا ډیگری ویریفیکیشن ڈی ایم سی ویریفیکیشن دا سه بلا نور چارجز ولا جوړ کی سده پاره چی یونیورسٹی سره کم خپل مالی خساره ده نشي پورا کوله نو هغه به سټوډنټ جی پیسې راوباسي او د دې لپاره ډېرې طریقې ګوري.
دا پیښور پوهنتون ویان نومن خان مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون د مالی ستونزو سره مخ دی او دا پوهنتون د تنظیم چلولو لپاره ورته 350 میلیون روپے پکار دی خود صوبائی او وفاقی حکومت سرا د خبرو باوجود ورته فنڈ نه دی ورکړی شوی.
2017 نه 2024 پورې د فیډرل گرانٹ شکمونه هغه کې هر کال 10% اضافه کیرا خود بدمرغه د پیښور پوهنتون د پاره هغه 10% اضافه نه شوی بلکې اومخ کا یو شانتی چکم گرانٹ ته هغه ملاوی ده نو هغه هغه سره تقریبا 3.5 میلیون چې کم دی نو هغه ډیفیسټ راغلی دی او اوس هغه ډیفیسټ تقریبا 4000 میلیون ته رسیده.
د پوهنتون انتظامی د روان کال د مئی په 13 هم صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې وه چې حکومت د ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره 750 میلیون روپۍ ورکړي. پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د لړو زده کړو فنډ 11% کم کړی چلوجه د پوهنتون بجټ هم د 14 اربونه 2.5 ارب روپو ته راټیټ شویو. عظمت علیشا مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري د اگست پر 28 په منځني کورم کې زده کوونکو یو ځل بیا په سکولونو کې د سازانو د غیر حاضری خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په یاد سیمه کې درې نیمه میاشتې وسوي چې له شیا مسلک سره تعلق لرونکو سازان د امنیت ستونزو له کبله منځني کورم ته نه ورځي. بلخوا چارواکي وایي چې د دغې سیمې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره هڅې کوي. نور حال طارق اورکزی راکوي چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نارې په سرپاخ کې د نهې پرز د مختلفو سکولونو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. په سیمه کې دوی د مقامي مشرانو په سرپرستۍ کې پر دغه احتجاجي مظاهره کړې چې له درنې میاشتو سکولونو ته استادان نورزی. مظاهره کوونکو اول له سرکاري سکول تر مقامی تانه پورې پر مرکزی سړک لارین وکړو، بیا هغل تکې نستل او د خپل مطالبه په حق کې تقریرونه وکړل. دوی په لاسونو کې بینر نیولې وې چې باندې مخت استادان راولې او د تعلیم حق راکړې غوښتنې لیکل شوې وې. په سرپاخ کې د سرکاري سکول یوز د کوونکو سکلین مشتاق وای په خوانځي کې هڅه هم د استادانو کمې دي خو چې کم وو نو هغوی په برکورما کې تر خنړې په خپاس ووز د دند لپاره نه ورزي چې دا سه هغلته تعلیمي حل زلې نور هم متاثر شي.
یو ایتي استاد ده هغه بچه هي یو اسلامیات به یو عربي به مونږ سنس نه کیږي میث نه کیږي انګلیش نه کیږي کمپیوټر سنس نه کیږي
پر سلورم مئی د برکور می په نورکی کې د گیدو سیمه یو تن چې کلا نامعلومو کسانو وشتلو نو پر دې عمل کې ځینی بلواګر د برکور می په تریمنګلو کې سرکاري سکول ته ور داخل شول او هغلته سلور شیا استادانو په شمول و تنو وجلو. تر هغه پیخه په شیا مسلک سره تعلق لرونکو استادان نه یوازې په برکور می کې موجود سنیان سکولونو ته ورزي بلکې د منځنی او کوزی کورمې په خوانځیو کې هم خپل خدمتونه لا تر سره کولو انکاری دی. د غوازی جلال الدین وای چرته هم چې سووشي نو د برکور مې استادان سکولونو ته نه ورځي، حالانکه د سکیورټی مسله مخکې و او نووس په منځنی کورما کې شته.
په سنټرال کې دالته شونه رغلی دی، خو د هغه په باوجود چې ته استاد ته دالته څه تکلیف شو نه دی ورکړی، نه څه تکلیف ته رسیدلې دی، هغه هر حال کې مساتلې دی. ان شاء الله بیا دوپاره اهل تشیات څه څوره استادان دی، میل پی میل 184 کم بیش دوره استادان دی، هغه ته اند مو درخواست دی سروشي دالته هغه خپل ډیپټه سر انجام کی ډیپټه ورکي.
په کورما کې دا وخت شاوخوا 200 شیاغان استادان داسې دي چې هغه په سنیمشتو ځایونو کې پر سکولونو تعینات دي. په سیمه کې د سکیورټی په خاطر لخپلو ډیپټیانو تر انکار پس د منځنی کورمې شاوخوا 50 سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دی. د غنداو شاید چمکنی وای همیش د برکور می استادان سکیورټی په بانا لخپلو ډیپټیانو انکار کوي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې چولی. چمکنی زیاتوی اول دی لنورو زینو استادان را بدل شي او کدا سینه کیږي نو هغلته لا مقامی خلکو نیوی برتی په کولو د استادانو غیر حاضری مسله په مستقل بنیادو حل کړل شي.
پسنټل کوم کی تاسو ته اوسه پوری هیڅ قسم نقصان نه دی رسیدلې، خو کا بیا اغا نه رچی د مو د بچایو د مستقبل دی د خرابېږي، حکومت دې د پاره یو الټرنیټ یو متبادل طریقہ اختیار کی چې دغه بچایو د مستقبل د تباہی نه بچي.
بلخوا په دغه غړه په منځنی کورم کې د تعلیم محکمې مشر مین ګول مشال رډیو ته په 19 اگست ویلی وو، په سکولونو کې د استادانو لخپلو ډیپټیانو تر انکار پس د ماشومانو سبقونه د متاثره کېدلو دوی ته فکر شته، خو مسله دا ده چې د ضلع افسر تبادله تر کېدلو وروسته نوې لا تر اوسه نه دی راغلی چې داسې د حل خبرې ځنډېدلې. ګل دا هم ویلي ول کا استادان خپلو ډیپټیانو ته نه ورځي نو نور استادان به را بدل کړي او یا داسې هم کولی شي چې په عارضي بنیادو د استادانو نوې برتی ورته وکړي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
له پېښور ځو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په بوستان کې د سیمې ځای خلکو د کسټم د رویې پر ضد د احتجاج په توګه د کوټې ژوب لوی سړک لنن سهار څخه تر مازیګره تړلی وو. بلخوا دوی ویل چې دوی د کسټم له رویې څخه تنګ راغلي دي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د زلپشن په تحصیل بوستان کې قبایلي او سیاسي مشرانو د پنجشنبه په ورځ د سهار راهیسې د کوټ ژوب لوی سړک د زیارت پر کراس د احتجاج په توګه بند کړی وو، خو وروسته د ژوب کمشنر سید عمرانی او نور حکومتي چارواکي د احتجاج و ځای ته رسېدلي او هلته د مظاهره چانو سره خبرې کړې دي، کوم چې په کامیابۍ سره ختم شوې. او احتجاج کوونکو په نتیجه کې د سهار راهیسې د کوټ ژوب ترمنځ بند سړک بیرته د موټران په مخ پرانستې دي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي یو قبایلي مشر ملک عمران کاکړ د حکومتي خبرو وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لومړی غوښتنه د کسټم د محکمې لخوا د ځایي مشر ملک نادر خان په ضد اف آی آر ختمول او په زیارت کراس د کسټم چیک پوسټ لرې کول دي.
درې خبرې وې. یو خدای و چې پر د خانی باندې کم د کسټم چیک پوسټ دی، پر دې خپل عمله کمه پرایویټ کسان ډیرو نه خلک بیا راوستل و بیا درول، دا خاص کار د شو تراشه نرو کوله دا بساج بتلو. یو خدای دې خلاف و. دویم دلته پرایویټ کسان دي د پر د چیک پوسټ د خلکو چیکینګ کوي، دغه دې بیا د خلکو راوړل ویول دا دې داکې والا بیا کسټم دا غو پر سر ودرې دی. بل غشتنه دا و چې ورور دغه خلک دې دوری سي او درېم غشتنه دا و چې دا چیک پوسټ دې خاطر.
بل خو د بوستان د قبایلی مشرانو د دې احتجاج لامل د سړک دواړو غاړو ته تر څو ساعت پورې په لزګونو موټران او لاریانې درېدلې وې، چې لامل ډېرې مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه مشکله د کسټم د محکمې د دریز د معلومولو په خاطر دغه محکمې د ویان ډاکټر عطا بړی سره تماس ونیوي، نو هغه مشال ډېرو ته وویل چې یادو قبایلي کسانو قانون په خپل لاس کې اخیستی او د کسټم یو افسر یې د تښتونې وروسته زخمي کړی وو.
کسټم انسپکټر یې پورته کړی و، ولې یې بیا کلیم کړی و، بیا لیوی سپرده لیوی سره بیا دلته په دغه تکتوري هوټل او هغه هوټل کې د کسټم لورغلی بیا تند ورکړی و، نو هغه زخمي مو باغ باندې بیا د دغه خلاف د ملک دلاور بازی خلاف فایر کسټم کاټ کړی و.
دلته خبره ده د ونی ورده چې و نه لمه د اپشن پر زیارت کراس د بوستان ځین قبایلی مشرانو لخوا د کسټم یو افسر د تشدد وروسته تشتول شوی وو، ځکه چې د دې قبایلی مشرانو په خبره یاد کس بلې درشې شي د کسٹم پنامه په سوارلي موټرانو کې تګ راتګ کوونکو شذو کې تلاشي کوله. خود کسٹم چارواکو هغه وختم دا تورونه په کلک سره رد کړي وو.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوي دي. اوس د مهم خبرونو د لنډیز پر لور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوي ته په ځوابي لیک کې کښلي چې انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا تاریخي پېښور پوهنتون له تیرو لسو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دي او د استادانو د تنخواګانو او پینشن لپاره اړینې مالي پانګې نه لري. په وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې علما او د اوتمازیو جرګې مشران د سیمې په امنیت کې مهم کردار لري، خو باید دوی له وسلوالو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا خبری نموړی پرون په میراشاه پریس کلب کې له خبريالانو سره په یو غونډه کې کړی دی. بلخو د جرګې مشر ملک رب نواز وزیر پرون پر ځمکې جرګې ته په خپل وینا کې ویلي چې د امن پر ځای کول د حکومت ذمہواری ده. داسې باور دی چې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ملیشې مشر ایوګینی پریکوژن شاید د پلازمینې مسکو په شمال کې د الوتکې پریوتو په پیښه کې وژل شوی دی. پریکوژن د اوکراین په جګړه کې د رول لوبول پر سر یو مهم شخصیت سو، خو په جون کې هغه وخت د بغاوت هڅې په کولو کرملین لړزوړی وو چې د ملیشي غړي د مسکو پر لور خوځېدلی ول. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د چندریان درې په نوم د هند فضایی یا خلای ماموریت بیړی د اگست پر درویشتمه یعنی پرون د سپوږمۍ له جنوبی قطب سره نږدې ورکشته سو. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي له جنوبی افریقا څخه په وینا کې ویل هند اوس تر سپوږمۍ ورسید. نوموړی هلته د مخ پر ودی او لیک صادلرونکو هیوادونو ټولنې بریکس په سرمشریزه کې ګډون کوي. هند تر دې مخکې د چندریان یو او چندریان دوه په نوم دوه بیړۍ د سپوږمۍ پر لوري استولې وې، خو هغه ماموریتونه ناکام شوي ول. د چندریان درې بیړۍ ګاډي به اوس د سپوږمۍ پر سطحه ګرځي او له هغه ځایه به د هند د فضایي څېړنو مرکز ته انځورونه او معلومات استوي. ساینسپوهان اټکل کوي چې د سپوږمۍ جنوبي قطب شاید د کنګل اوبو زیرمې ولري. پدې اړه نور تفصیل د ګولایاس پر راپور کې واوري.
جی ہاں، آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلائی جہاز د اگست پر درویشتمه د سپوږمۍ په سطح په کامیابی سره کوز شوې دي. چندریان په هندي او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ ګاډي ته ویل کیږي. دا سلويخت ورځو وګت سفر رستو چندریان سپوږمۍ په سطح کې شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و.
جیسا کی آروسی جی نے بتایا کہ لگ بھگ 3 منٹ کے اوپرانت
پدې کې اخري 15 منټه ډېر مهم وو چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کې شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کی سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں کی
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. دا د هند خلای تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن وو. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان 2 په نامه مشن لیږلې وو. قسم د سپوږمۍ په مدار کې هغه مشن داخل شوی وو، خلای گاډي کوزیدو په وخت باندې شوی وو. د چندریان 2 لینډر ماډیول د سپوږمۍ له سطح 2.1 کیلومتر لري وو چې ټکنیکی خرابې له وجې تباه شوی وو. یو ونې مخکې روس پوګمۍ ته د لونا 25 په نامه یو میشن لیګلې وو، خو هغه ناکامه شوه وو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري. اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې باید د اوتمانزیو جرګې مشران بد ته بد ووایي، د وسلوالو بایکاټ اعلان کړي او د وسلوالو خلاف د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. بلخه د جرګې مشران ویلي د سیمې امنیت پر ځای کول د حکومتي او پوځي چارواکو ذمہواري ده او باید دوی په دغه اړه عملي ګامونه پورته کړي. د جرګې مشرانو پرون د سیمې د پوځي مشرانو سره لیدلي او پر امنیتي حالاتو یې خبرې کړې دي. په ډېر نور تفصیل له عمر وزیر څخه واوري.
شمالی وزیرستان کے دفوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر ویلی چولاما او اتمانزای جرگے مشران دسی میں دامن لپارا بنیادی کردار لوبولی شی خوکا غیبت تا دبد نہ وئی او امن خرابون کو وسلوالو سخه سماجی بایکاٹ وکڑی. دا خبر نو موڑی پرون دا اگست پا درویشتما میرام شاہ پریس کلب کے دا زائی خبر یلانو سرا پا غنڈا کے وکڑے. نو موڑی و ویل چو اتمانزای جرگا خو پا جرگا کے گردون نکولو باندی مشران ملکانان جرمان کوی خو دا من خرابون کو وسلوالو او دا غوی سرم رستکون کو زید بیا هیز گام ناخلی او وای چه پا غرونو که ناز خلق دا دوی رونا و زامن دی. دا ترهگر زید جنگ دوی یواز دا فوز وسلوالو ترمنز جگڑا بولی. دا خبر نو موڑی دا غی پس کڑے چه سوبر زیبران دی رزمه که دا تیره میاشتی نروانه اتمانزای جرگه پا یو سٹام پیپر لیکل پریکڑو که ویلی ول چه غرونو که ناست وسلوال دا دوی زامن او رونه دی او دا دوی سخه هم دا امن غخت نکڑی. جرگه سیما که پا پولیو ساز کو هم بندیز لگا ولی او ویلی دی چه ترسو یه غختن پورا نوی حکومت ورتا امن باوری کڑی نوی دا پولیو ساز کو حکومت سر جرگو بنده با بندیز وی. دا جرگه یو مشر ملک رب نواز وزیر پرون دا اگست پا درویشتما رزمک جرگه تخپلاوی ناکه بیا وویل چه دوی پا هر صورت دا حکومت ناسیما که امن غواڑی او امن پر زی کول دا حکومت زمواری دا
حکومت بنده دیمیش دا دغی حاد کده تصیر دا گوشای دی لاون یا دا سلیم آباد بل یا دغت بخشاوی میر نوی بیا خوجوانا کسادو بیا میف پا گرامی چه دن امیو چشای گولی امن زنی گولی ناس امن میر زنی گولی لکا پا لاون لکا پا سلیم آباد و دام پی حق دا دا چار دا دوا چه دا وال سوچ پا گرائی وای دا خور خال که و دولت آنو وایسی میف خال که دا سپول که و دخ پاکستان تا تا دا میف دا سی لکا میر پلور تو میف و چه خورا بیو و میف دا خبرا اگا پیر پرینو دی چه غل دا موم نوی چه آمن دا رکنائی نوی.
بل طرف دا اگست دوویشتا مینا رزمک جرگی او حکومت ترمنز مذاکرات هم پیل شوی دی. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان گل خټک بیگاش په داګس په درویشتما مشال ریډیو ته وویل چې رزم کوتمانځای جرګې سره د خبرو دوا پړاونه شوی. دوی حکومتي ټیم مشرانو سره خبرې کوي. جرګې مشرانو ته وویل چې دا من لپاره خپل تجاویز وړاندې کړي خو د جرګې مشرانو ورته ویلي چې حکومت خپل د امن باوري کولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړي. نو موړی وویل چه دوی جرگی مشرانو تاویلی چه حکومت او فوز دامن لپارش پاورز لگیا ده. دوی تای داد ورکرد چه وسلوالو زید زنگری عملیات دوام لری. سیما که امن لپار حکومت فوز او ولس طول بخپل کردار لو باوی. نو ماوڑی و ویل تمکڑی چه خبر زر نتیجه ورکڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
په شمالي وزیرستان کې مو د نامنی پاړه راپور واوریدي او اوس زو کراچی ته. په کراچی کې پرون د پاکستان نگران وزیر اعظم یوې خبري غونډې ته ویلي چې پاکستان به له ترهګرو سره هیڅ کله مذاکرات ونه کړي او کده چا دا خیال وي چې دوی به د ترهګري ضد جګړه کې ستړي شوي نو دا سم اندازه نه ده. انور الحق کاکړ دغه خبري په داسې حال کې کړي چې د اگست پر 22مه په بره جنوبي وزیرستان کې د پوز پر قافله وسلوال برید شوی وو. پوز ویلی وو چې له وسلوالو سره په نښته کې شپږ پوځیان وژل شوي او د څلورو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کړې وه. بلخوا تحریک طالبان پاکستان چې د دې برید ذمواري منلې وه ویلي وه چې دوی شاوخوا اتلس پوځیانو ته مرګونه اړولي دي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال نزلي راکوي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اگست په درشتمه په کراچۍ کې ویلي کده چا دا خیال وی چې دوی بعد تر هرګرۍ سره جګړه کې ستړي شي وي دا یې سم اندازه نه ده. په کراچۍ کې په گورنر هاوس کې خبريالانو سره په خبرو کې انور الحق کاکړ ویلي پاکستان به کله هم د تر هرګرۍ او انتها پسندۍ په مقابله کې وسله کې نه دي.
اگر ان کو کوئی خوش فهمی ہے کہ کسی
دی وای کده چا دا غلط فهمی وی چې په داسې عملونو بعد دوی حوصله ماتې کړي او ستړي بې کړي نو دای غلط خیال دی مونږ بعد ترهګری زد جګړه کی خپل قربانی هری نکړو او پاکستان به هیڅ کله هم د ترهګرو او انتها پسندو ته سر ټیټ نکړي او مونږ بعد هغوی مقابله کوو
سرندر از ناٹ ان آپشن وی ویل فایټ
نوموړي زیاته کړي څوک چې د دین اسلام په نوم نامنی کوي هغوی ته پیغام ورکوي چې دغه خارجان بعد یو وخت پوری جګړه وکړي او اوږده جګړه نشي کولی انور الحق کاکړ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 28 په بر جنوبی وزیرستان ضلع کې د فوز په قافله وسلوال برید شوی وو فوز ویلی وو د وسلوالو سره نښته کې شپږ پاکستانی فوجیان وجلې شوي او د څلورو ترهګرو د وجلې کېدو دعوی هم کړي وه تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلی وه څېړونکي وایي په پاکستان کې په وروستیو کلونو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروستو پاکستان کې د نامنۍ او ترهګرۍ پېښې سیوا شوې دي خو که دا نګرا حکومت دی او یا د دې وړاندې څومره حکومتونه تیر شوي د ترهګرۍ د پیل کېدو رهسې هم دغه ډول بیانونه ورکوي په کراچۍ کې د جرنلزم استاد څېړونکي ډاکټر توصیف احمد خان وایي د انورالحق کاکړ بیان ورته سیاسي بیان ښکاري د اگست په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د وزیر اعظم دا وینا لکه د تیرو حکمرانانو په څیر تش بیان دی
وزیر اعظم انورالحق کاکړ کا یہ بیان وہی ہے
دی وایي د وزیر اعظم انورالحق کاکړ دا بیان هم داسې دی کوم چې پخوانی ولسمشر جنرل پرویز مشرف او نورو پخوانی مشرانو ورکړی دی ریاست د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه نه دی اخیستي په خیبر پختونخوا وزیرستان کې د ترهګرۍ ضد لوی غږ پختون ژغورنی غورځنګ پورته کړی دی خو نن ریاست پی ٹی ایم هم پنه کړی هغه خلک چې د ترهګرۍ په ضد راپورته شوي د هغوی په ضد ریاست کار کوي نو بیا به ترهګرۍ څنګه ختم شي په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن بیا وایي وړاندې د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې کېدي خو اوس دغه پیښې د خیبر پختونخوا ښارونو ته رارسېدلې دي تحریک طالبان پاکستان او بیا داعش ډلې په ښکاره ذمواري هم مني د اگست په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل حکومتي چارواکي تل د ترهګرۍ پیښو وروستو هم دغه ډول بیانونه ورکوي خو بیا عمل کې د نامنۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه نه لیدل کېږي بلخوا د پاکستان فوج تل دا دریز لري چې د ترهګرۍ په ضد وخت په وخت عملیات کړي او د امن ساتلو لپاره یې کوټلي ګامونه هم اخیستي د پاکستان د فوج مشر جنرال آسم منیر د اگست په 23 د جنوبی وزیرستان سفر کړي او ویلي دي چې د ترهګرو د هغوی اسانتیاوي برابر کوونکي به نه پرېږدي د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ویلي د فوج مشر جنرال آسم منیر د جنوبی وزیرستان په اسمان مانځي کې د شیرونګي سیمې سفر کړي چرته چې د پاکستان په فوجي قافله د اگست په 23 وسلوال برید شوی وو فوج ویلي فوجي مشر ته په علاقه کې د استخباراتي او فوجي عملیاتو په اړه احوال تیر کړی شوی دی او د فوج مشر ویلي وجلې شوی عسکر د دوی ویاړ دي او د امنیت د ټینګښت او تل پاتې امن د پاره به د دوی قرباني بې ځای نه ځي او پاکستان کې به پوره امن راشي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
زموږ غل مشال ریډیو خاوري د خیبر پښتونخوا د ځینو شهرونو د دوایانو مارکیټونو کې د ژوند ژغورونکو یو شمیر دوایانو د کمیله وجي د ناروغانو ستونزې زیات شوي دي په دغو کې د شوګر یا شکرې د زړه د ناروغیو لوړ بلډ پریشر یا فشار مرګي کینسر او ځینو نور ناروغیو دوایانې شامل دي خلک وایي چې دغه دوایانې اول په مارکیټ کې نستا او یا ډیری په ګرانه بایه پلورل کیږي خو بلخوا درمل جوړونکو ځینو کمپنیو تر مخه دوی ته خام مال لکوم ځای څخه چې دوایانې جوړیږي هغه ورته له بهر هیوادونو څخه په ډیره ګرانه بایه ترلاسه کیږي په دې نور حال شبیر احمد جان له پېښور راکوي
د خیبر پختونخوا د دوایانو بازارونو څخه د زړه د شوګر د وینې فشار یا بلډ پریشر د سرطان او مرګو په ګډون د ګڼ ناروغو دارو اورکتی چې لامل یې په دغه ناروغو اخته خلق یا مریضان له ستونزو سره مخ دي. ځینې دوایان خرڅونکو سره دغه دوایان ملاویږي خو په قانون لاره یا په پټه په ګرانه بیه خرڅوي. د پېښور اوسیدونکي محمد کاشف مشال لیړو ته وایي چې کور ته خپل مور پلار له ځینې د بلډ پریشر د زړه او د آرام ګولې په قاعده توګه وړي خو نن سبا یا خو ملاویږي نه او یا ډېرې ګرانې دي چې سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ په کور کې درې قسمه هغه ګولې چې زه هر میاشت وړم، یو زینکس دی، یو کارنیک دی. نو دا جی دا ګولې چې کوم دی موږ ته خو به عام مارکیټ کې وویل شي چې دا شارټ دی، خو بیا موږ ته دی وایي چې دا په بلیک باندې خرڅېږي. هغه د 200 روپو پلتا یا د 100 روپو پلتا چې موږ باغشته هغه اوس لاړه 200, 300, 600. د هر چا خپل خوښه ده چې چا څنګه درکړي. ما په خپل یو ځای کې وکتل چې سر ډیر زیات سٹاک پروت و، مطلب دا د کم ځای ناراضي.
په پیښور کې د دوایانو په یو شخصي کمپنۍ کې منیجر سلمان خان مشال لیډو ته د اگست په 23 وویل چې مارکیټ نه دغه ټول دوایانې چې کمې په مستقله توګه او د ژوند بچکونکي دوایانې دي غیب کړې شوې دي.
دا ټیګرال ګولې چې کوم دي دا د مرګي د مریضانو لپاره استعمالیږي او دا ډېر ریګولر یوز دي. دا چې یو ګولې مریض مس کی غنا نو هغه مریض سره ډېر زیات تکلیف وي، او دا چې کوم دي نو پاکستان کې مکمل شارٹ تھی. مارکیٹ کے چکم دے دا پبلک کے خرچے کی اسی ریٹ ہے، چکم دے 220 روپے دے اور مارکیٹ کے دا پا 1,012.15 روپے بانے پلتا خرچے کی. مائگرین چکم دے دام دا مائگرین نیم سر والا درد چھو تو دا غیر دا پار یوز کی گی دام شارٹ کی پا مارکیٹ کے جڑو بیماریانو دا دے دا میڈیسن ہم دیر زیاد انتہائی گران شو، حالانکہ کدے منگو گورو دا دے استعمال لکا تر مر کا پوری ویزا کچھ دے نا بغیر دا مریض گزارا نہ کی گی. کارنیٹ تھی، سسٹیک تھی، ناشان دا شوگر دا مریضانو چھے اغم لائف لائنگ استعمالی گی غم چې کم دینو نیم پنځم ګران شو.
بل خو د دوایانو خرڅونکو یا د کیمست او ډرګیست صوبای اتحادیه چیف کوارډینیټر ارشد خان مومن د دې دوه غټ اسباب خایي کم لوځ چې مارکیټ کې کمی یا شارټیج راشي او نرخونه هم ډیر سیوا شي.
خیبر پختونخوا کې چې سمرم غټ مارکیټونه دي، د ټوک مارکیټونه دي، د هول سیل مارکیټونه دي، هغه کې د شوګر چې کمې دوایانی دي، د زړه چې کمې دوایانی دي، د دې وخت کې انتهایی کمې دي. د دې مهم وجہ چې کومه ده، یو زمنګ دا امپورټ ته د حکومتي په سطح باندې، او دوی مدي کې یو داسې ماپیا جوړه شوې ده، ډرګ ماپیا ده چې دا اغي په وجہ باندې هم دا دوایانې نایاب شوې دي، د مارکیټ نه غیب شوې دي. اغي غټ سٹاک والی او غټ سٹاک ځان سره ایثار کی، نو بیا هغه په مزه مزه مارکیټ ته راولي او خپل من پسند ریټونو باندې خرڅي.
نو موږ جاتوی چې دا وخت پروتړین 25 او 50 ملی گرام گیٹرل فلیجل ریٹالین او دغه ډول نور داسې دویان دي چې ډیر زیاتی او عام استعمالیږي، خو دا بالکل مارکیټ نه غیب شوی دي. دا دویان جوړولو کارخانه یو مالک فیاض خان په وینا دوی خامال په ډالرو کې بهر هیوادونو ناخلی، بیا پاکستانی روپو کې خرڅوي، بل امپورټ په وخت ناراضي او بیا د ډالر قیمت هم پزې نه ودرېږي. نو ځکه دوی هغه شان غټ مقدار کې دویان اوس نشي تیارولی کوم چې به وړاندې کولی،
چونکه زمونږ زیاتر مینوفیکچرینګ پروسس چې کوم دی هغه ټول په امپورټ باندې ډیپند دی، تقریبا 96%. چونکه یو خدارا چې مونږ یو شی را غواړو نو په ډالر کې را غواړو او چې خرڅوي نو په پاک روپی کې خرڅو. دوی مدارا چې بینکونه چې کوم اگریمنټس دي د مینوفیکچررز او د انډنټر مابین کې، هغه بینکونه په ان ټایم نه هانر کوي، ځکه هغه لشل ودی اکثر هغه کنسایمنت ډیلی کی. نو دا هغه ډیلینګ په وجه چونکه ډالر چې کوم دی ریټ وخت په وخت زیاتیږي، نو هغه مونږ ته نقصان.
دلمو چکله د خیبر پختونخوا د متعلقه محکمه مشر ډایریکټر ډرګز ډاکټر عباس خان نو پختل نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې په دې ورستو کې دوی د ذخیراندوز او ګران دوایانه خرڅونکو پر ضد پایلسګو مقدمه کړې دي. د ډرګ اکټ 1906 او ایم دلاندې سزاګانې هم ورکړې دي او ذخیره شوی دوایانه تر هم ضبط کړې دي او جرمانه کړې هم دي. وای راتونکو کې به هم د دې مخنیوي لپاره دغه ډول خپل حل ځلې دوامدار ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د اتو واړو تعلیمي بورډونو په لومړي ځل د نهم او لسم ټولګیو د نتیجو اعلان په یوه ورځ کړی دی. په یادو نتیجو کې زیاتره نجونو زده کوونکو پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. بلخوا د سرکاري سکولونو پر کارکردګۍ هم په ټولنیزو رسنیو ځینې نیوکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د خبر پختونخوا ټولو تعلیمی بورډونو د اگست په دریم هفته کې د کال 2023 د نهم او لسم جماعت نتیجو اعلان کړی دی. په یادو نتیجو کې په وړومبي درې پوزیشنو کې زیاتره جینکۍ دي. په مردان بورډ کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکي بسم الرحمن د اگست په درشتما مشال ریډیو ته د خپلې کامیابۍ په اړه وویل.
زما ایم کوم دې نو دا دی چې څنګه ما اوس کامیابی حاصل کړه. انشاءالله زه محنت کوم، ایف ایس سی لیول باندې زه خوشمند یم چې زما پوزیشن راشي. نه بعد زه میډیکل فیلډ ته تلل غواړم، ځکه چې څنګه اوس ما د خپل علاقې تختبای نوم پوره ډسټرکټ مردان کې روشن کړلو، سیکنډ پوزیشن مې واغستلو. زما خواهش دی چې زه ای ټرم انشاءالله په مرټ باندې د میډیکل کالج کې ماته ایډمیشن ملاو شي، او زه یو ډاکټر جوړېدل غواړم چې د خپل علاقې د خلکو خدمت وکم.
د کال 2023 نتیجو کې پېښور، ایبټ آباد، ډېرې اسماعیل خان، سوات او مردان بورډ کې وړومبي درې پوزیشنونه جنکو ترلاسه کړي. په ملکن بورډ کې دویم او دریم پوزیشن، دا شان په کوهاټ او بنو بورډ کې دریم پوزیشن جنکو ترلاسه کړي. په مردان بورډ کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکي بسم الرحمن رور، عبید الرحمن د خور په پوزیشن اخستلو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل، بل اړخ ته په ټولنیزو رسنیو په یادو نتیجو کې د سرکاري سکولونو په خرابې کارکردګۍ نیوکې شوې دي. د سرکاري سکولونو د نتیجو په اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته صدا شان ویل،
دا غي خو ډېر وجوهات دي. زمونږ تعلیمی پالیسیانې چې دي هغه باندې صحیح طریقه باندې عمل درآمد هم نه کیږي. زمونږ په سرکاري سکولونو کې د سیاسي عمل دخل د وجه نه اکثر د استادانو د ترانسفر وغیرہ. دا غي نه علاوه زمونږ د کتابونو غټه مسله ده. په فری کتابونو ایف ٹی ویز چې دي، فری ټیکسټ بکس سرکاري سکولونو کې ورکړل کیږي، نو دا غي دا مسله چې اکثر نیم کتابونه په اوله کې راشي، بیا دوه درې کتابونه نه وي، نو دا غي بیا دوه میاشتې درې میاشتې د هغې ډیمانډ کیږي. هغه بیا کمزورو خلکو، د غریبو خلکو چې هغه خپله محنت مزدوري کوي، د خپل بچی نه خبر هم نه وي، د هغوی تپوس هم نه کوي. او په دغې په مقابله کې چونکې په پرایویټ سکولس کې چې څونه بچی دي، نو هغه اکثر مالداري، هغوی پیسونه باري ورکم پیسونه ورکوي، نو هغه بیا کور هم تپوس کوي، او د هغوی د ټیوشن بندوبست هم کوي، د هغوی د هوم ورک تپوس هم کوي.
یاد دي وي چې د پوزیشن اخیستونکي زده کوونکو لپاره په گورنر هاوس کې د انعاماتو کولو پروگرام هم شوی وو. یاد ریزلټ کې په پیښور، مردان، کوهاټ او بنو کې د زده کوونکو د کامیابۍ نتیجه 80%، ایبټ آباد بورډ کې 82%، ډېره اسماعیل خان او سوات بورډ کې 88%، او په ملکن بورډ کې 90% وا. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس زو د خیبر پښتونخوا بټګرام ته. د بټګرام ضلع په لای سیمه کې د اگست 22 په سهار اوه ماشومان او د هغوی یو شوونکی په یوه هوایي زنګو یا چیر لفټ کې ورسته له هغه بند پاتسول چې د زنګو له دوو کې بلو سخه یو وشکدي. د دغو کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې د پاکستان پوځ تر څنګ ځایي خلکو زیاته برخه واخیسته. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د شانګلې شنګ کلي ته تللی او د هغه کس صاحب خان کور ته مورغلی چې د شپږو کسانو په ژغورلو کې هم مهم رول ترسره کړی دی. په شنګ کلي کې موجود ځایي اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي چې داسې یو شمېر زنګووي دغو ټولو سیمو کې سته او خلک یې د سړکونو او پلونو د نشتوالي له وجې د تګ راتګ لپاره استعمالوي. نیاز احمد خان هلته له خلکو سره په دا اړه خبرې کړې، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
قدرمند اوریدونکو سلامونه، زه نیاز احمد خان د ضلع شنګلې بشام تحصیل شنګ هغه کلي نه تاسو ته مخامخ یم. کوم ځای کې چې دی، نو یو څو ورځې وړاندې د الای په یو غرق کې اته کسان په یو چیر لفټ کې نښتي وو، او بیا چې دی نو هغه د دې ځای ځایي کسانو هغې چې دی نو را خلاص کړل، هغې را آزاد کړل. یو کس چې دی نو پای کې د پاکستان فوج او د هلیکاپټر د لورې هغه خلاص کړو، ولې پای کې اووه کسان داسې وو چې هغه د دې ځای ځایي کسانو هغه را خلاص کړل. هغې سره زه هغه کلي کې ولاړ یم، هغه چا چې را خلاص کړي دي هغه کسان خو نشته دی، خو د هغې رشته دار ورونه ملګری ما سره دې ډیره کې ناشتي خوشاله دي مبارکيان راځي یو ملما ما سره نه پښتنه کوي تاسو سره خپل پیژندلو کوي
زه جاید جای ناصر یم درې شنګو سیدون ګم شنګ سیرو
اوس دا خلک داسې زنګوګانی ولې جوړي په هوا کې چې هغه خلک مجبور دي زی په دغه کې تګ را تک کوي کم کم زینو کې دا زیات
دي مجبوری ده چې پلونه نشته دي هغه رسېن موږ لګولې په دې باندې دا زنګوګانی جولیان جوړی کړلې نه دا چې نه اندې دوه درې غنټو فاصله لار هغه نه به موږ دغه رسېو لګو دا زنګوګانی لګو دا
کم کم زینو کې دي
دا دلته تقریبا چې دیږي کې سیروړ کې لګیدل شان کې لګیدل دی لوکل سچویار کې لګیدل سیروړ پنځه په دې زنګ په دې ایریا کې لګیدل
دغه کوم ځای کې چې د علای کې و دا سمره وګدوا دی کوم سمره
دا ودوالي منه دا 2000 فوټ او دا چې 1200 فوټ چې دا اونچای منه دا
نو دی کې چې تاسو دا خلک زی زنانه زی تاسو وای دا یریګی نه
یریګی ول نه یریګی مجبوری ده بل زموږ لار نشته سو کو پول نشته دا یریګی هر وخت خطر سره مخ یم
او رضون کو زه به تاسو هم چې کوم صاحب نومې کسب درې کسان آی کې راوستلی په دغه رسۍ باندې اتلې دی او به راوستلی دغه رور ما سره موجود دی ناصر دغه نوم دی انا پښتنه کو دوی چې خاندانی تور پر مونږ دغه پلونه دغه سینت سو گزار شي هغه پورته کو یا دغه رنګ چیر لفټ جوړو ناصر سلامونه
وعليكم السلام
دلته چیر لفټ څنګه جوړیږي دا ته وایي تاسو طریقه دغه خلک پیسې ورکوي حکومت جوړي په دې لکه ما پوکا
د چیرې د عوامم راټولېږي عوام ځان لپاره لګي یو کلی یا کلیوالوم لګي او د سچدي سرکاري محکموم لګي
تاسو به څه کار کوئ څنګه تاسو جوړو
مونږ خو چې د دې مطلب یو یا ټیکا واغستا یا چې د عوام کزان لګي هغه سر تاون کو خپل او هغه لپاره د لار ګلکا دا ول برابر او مثلا اوس پول نشته دلته دوته تکلیفي بیا مونږ ایمرجنسي لپاره خپل لفټ لګو او کله چې مطلب یا کلیوال مونږ نه اخلي یا مثلا داسې هغه چې د مونږ ته پریک دی بیا د کلیوال ته مونږ پریک دو
دا تک را تک پای کوي دا سونه خطرناک دي یا سونه اسانی دي یا د محفوظ دي
خطرناک خو ډیر دي خو مجبوری ده مجبوری ده چې دلته فول نشتی او په لفټ منډه دو تک را تک د مریضان شي یا اوس مریض دي زنه اوړي سلور غنټه پنځه غنټه پیادل لار وای هغه وجنا دی منی 5 منټ 10 منټ لګي جلتی راځي خطرناک دی غلګه جلتی په راځي
کا تاسو څنګه زده کړی یونیورسيټي کې س انجینیرینګ کړی کنه دا څنګه دا زده کړی دا جوړو
د دې خو زمنګ تعلیم نشته او دا چې د زمنګ پلار نیکه چې د دې دا کاروبار دی زمنګ هغه دا کار کړل منګ خپل پلار نیکنه دا از د کلډي دا کوکا اند کمپني دا زمونږ یو کمپني دا
دغه زنګو کې څه مسله را لاله چې د پاکستان سلور هليكاپټر یې ګراله سی پی او کسې بچکو بیا نور بچنه شو بیا تیار شو په تیار کې دا کسانو درو وستل دا کې څه مسله را لاله
د دې دا مسله راغل و د دې چې کم غټ کیبل او کم منجی دارو لزی رازی او د دوه کیبل غټ لګیدلې د کې د یو کیبل چې دا شو کېدلې
نو دوبیا لکدار تا مخوی کنه د څنګه را بچ
زما د رور په مقمنه بیا زول رسیدلم لګلیټ رسیدلې ما او د چې د په مقر رسیدلې او بیا د غوسره تاون کړډه او کار کړډه او د وکسان چې دی دوله سره مدد کړډه د رويستې دی سایټ تا
اوریدونکو تاسو خبرې واورې دي د ډولې یا د غزنګو جوړونکو نه بیا نور ما سره یو دلته کې تعلیم یافته کس ناس ته بدغه ډیره کې راغله د شنګ کلی دی امیر په خپل شه دین او هم سرکاري چارواکي دی خودنه پښتنه کوي چې دا هل وسره چې را داخله په دې خطرناک ډولو زنګو کې چې دین اوړي راوړي بل ها شي داخله کوي سهل ده چې د دې علاقې خو ساسو امیر مقام وزیر اعظم صلاحکار پاتې شوی دی د غرنګ د پی ټی آی چې دین شوکت یوسف زئی د خواته کور دی او د صوبایي منیسټر پاتې شوی دی ډاکټر عبادت چې دغه دوه درې ځله چې دین د خامی سملې ممبر پاتې شوی دی د غرنګ د شنګلینا او د الاینا د دې سیمونه خغټ غټ سیاستدانان پاتې شوی دی ضرورت څه دی چې دا مسله به څنګه حل کیږي
بس د دې مسلې خو یو حل دی لکه برج د پل لازمي ته دی پولونه یو حل دی د دې بل اس حل نشته بغیر د پولنه لکه پول اخري حل دی د خلق د خپل لالج د پاره ټیم ټیبل بس کول د پاره بده زنګو کې سفر کوي اصل ایشو به کې دادا اوس لکه کون مثال تاسو لپاره کوم کون پول لګیدل لکه زمونږ کوشن کې دوه درې زنګو غو نور
لګیدل
شارټ کټ ګوري د هغه د وجه لکه خپل هغه نقصان ته لکه سیفټی پاکستان موږ په خپل لکه بختانه سیفټی فاس موږ د بالکل سیریس ګڼونه کدام وګړو موږ خپل ډیوریشن د لارې سی واکو خو بده رس دا رس پناخلو اصل وجوهات پکې دادي خو د دې لپاره حکومت د لپاره دا پکار د لکه ارزه کې برج پاسیبل هم نه دی لکه ګر د من خرچ تاسو په ډیر راضی کنه چې موږ له وکاس زنګو نش جوړه لغه برج سره جوړ کی خو مین اوش دا چې لغه موږ خپل سیفټی لک خیال وسات
دا چې جوړیږي نه د دې سره جاج غستې کیږي د سره نه کیږي ټیم سرکاري راضی چې را دا ټیک ته کنه ټیک
دا خو لوکل خبره ده خو لوکل نش جوړه لکه نه د خپل ټیم خپل دغه اول راضی زی ګوري لوکیشن ګوري داسې نشي جوړولی چې موږ تاسو دغه پیسې راغونډې کړو. پخپله موږ جوړولی هم نه شو. موږ صرف رای ورکولی شو چې کوم لوکیشن هغه دپاره سوټیبل دی که نه.
قدرمند اوریدونکو، د دې خلکو وینا دا ده چې په شانګله شوه، الایی شوه، بټګرام شو، کوهستان شو، دا پسمنده علاقې دي. زیاتره سړکونه خراب دي، پلونه نشته. د دې د وجې نه خلک مجبور دي چې را په دغه ځینو باندې چې هغه اباسین دی، د هغې په یو سر په بل سر باندې دغه زنګوګانې ولګي، یا د یوې علاقې نه بلې علاقې ته ولګي. نو په دې باندې د خلکو تګ را تګ دی. خو د دې سره سره په تېرو ورځو کې چې په الایی کې کوم چیر لیفټ جوړ کړی شوی و، اوس چې دی نو خبر راغلی چې هغه پولیسو، ځایي پولیسو هغه بند کړی، سیل کړی دی، ولې چې دا محفوظ نه و. د خبرې مقصد هم دا دی چې په دې ځینو کې په سلګونو داسې ځینو دي، او دې خلکو وینا دا ده چې حکومت چارواکي دوی ته جوړ کړي. دې نه وړاندې چې دی نو دغه شنګلې ته، الایی ته، دې سیمو ته تېر وختونو کې وزیر اعظم، د دې ځای وزیر اعلی، دلته د صوبایي وزیر اعلی ګان دا راغلي دي، هغه اعلانونه هم کړي دي، د سړکونو جوړولو چې دی نو ویناګانې هم کړي دي. اوس دې وخت کې چې دی لنډمهاله حکومت ته هغه چې دی نو صرف دې د پاره راغلي چې ټاکنې به نه وي وکړي. نو تمه لرو چې را چارواکي به د دې خلکو دا مسله حل کړي. دې سره خپل قربان نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي. د الله په امان.
دا مشال ریډیو ده.